ښاغلی هارون حکیمی د امیری د خبرندوی ټولنې د امتیاز خاوند، وسیم امیری او د دانش کتاب خبرندوی ټولنې او مطبیل مشر اسد الله دانش څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله لرو چې بیا به هم را سره اوسئ. د دې خبرونې د دوهم ساعت موضوع به هم واوري. اوس د خبرونو نوبت لومړی هم د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې پیل شي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې 26 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې پیل شي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر قوچخون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیولی.
د 10مه نه تر 15مه پورې د مارچ په همدې تاریخ کې د اجلاس دایریږي. امیدوارې چې انشاءالله په دې خبرې اترې کې مخالفین مسلح دولت افغانستان په یو تفاهم ته ورسیږي، په جګړه کې په افغانستان او په منطقه کې پایان ته کې وخوړل شي.
ښاغلی وچخون هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره ګټورې وي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا خبرې به په 2-3 ورځو کې پیل شي. په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسکونو غړیو نن د ولسمشر دغه تقنی فرمان په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر پاړه ورکړي. دوی ټینګار کاوه چې ولسمشر باید خپل تقنی فرمان باندې لساره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په یو تقنی فرمان کې د پوهنتون د استادانو د تقاعد سن له 15 څخه 15 ته راښکته کړ. په فرمان کې دغه راز راغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وي په پوهنتون کې استاد کېدای نشي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې رامنځته شوه چې وسلوالو د بلوڅانو په سیمه کې د ملي اردو په امنیتي پوستو حمله وکړه او نږدې 15 سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوله. سرچینه زیاتوي چې په جګړه کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. له بل خوا د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي مسؤول محمد رسول زازای په سیمه کې جګړه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې 26 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. له دفاع وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د عملیات په هلمند، ورزګان، کندوز، بغلان او پروان ولایتونو کې ترسره شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ترکیه صدر اعظم وایي انقره او تهران باید په سیمه کې د فرقه ایش خړو د ختمېدو لپاره یو ګډ دریځ خپل کړي. احمد داوودخلو د څرګندونې نن ایران ته د سفر پر مهال کړي دي. د دوو کلونو په موده کې ایران ته د یو لوړ پوړي ترکی چارواکي لومړنی سفر دی. دواړه هیوادونه د سوریې د مسالې په اړه د نظر اختلاف لري. د ایران واکمن شیعه رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پلوي کوي، خو ترکیه به د سوریې د حکومت یو عمده منطقې ته هیواد دی او د سنیانو د دریت پلاوی کوي. همدارس ترکیه او سعودي عربستان هم چې په دې وروستیو کې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې وې نږدې متحدین دي. د اوغلو دغه راز ویلي چې په تهران د نړیوالو بندیزونو لری کېدل دا معنی لري چې ترکیه او ایران اوس په اسانۍ سره کولای سي په خپلو کې په خوانی سوداګریز هدف چې کلنۍ ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي پر مخ بوزي. بل خو په ترکیه کې هغه تر ټولو لوی ورسپانه نن تر څو ساعتونو ځنډ وروسته بیرته د پولیسو په حضور کې فعال سو چې تېر شپه یې پولیس د محکمې له حکم تر سم ودانۍ ته ننوتل او کنټرول یې په لاس کې واخیست. د زمان په نوم د دغې ورسپانې دفتر په استانبول کې دی او تېر شپه ترکیې پولیس د اوښکې بیونکي ګاز په کارولو سره دې ودانۍ ته ننوتل. له دې سره په ترکیه کې د رسنیو د ازادۍ په اړه ویره راپورته سوه. پولیسو نن د زمان ورسپانې دفتر شاوخوا ته د هغې د پلویانو د ورتګ د مخنیوي په هدف خنډونه کښېښودل. د دغې ورسپانې مدیر په استانبول کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې دا کړنه د ډیموکراسۍ خلاف وبلله. دوی ویل له بده مرغه موږ د هغه څه یوه ترخه بیلګه یو چې دا مهال په ترکیه کې روان دي. دا د ترکیې په ډیموکراسۍ کې یوه توره نښه ده. دغه ورځپاڼه د فتح الله ګولین سره نږدې تړاو لري چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف دی او اوس په متحده ایالاتو کې په تبعید کې ژوند کوي. اردوغان ګولین تورن کړی چې په قضایي ادارو پولیسو او رسنیو کې د خپلو پلویانو د شبکې په جوړولو سره د حکومت د ړنګولو هڅه کوي. تر اوسه د دې ورځپاڼې د کنټرول اخیستلو د پرېکړې په اړه رسمي څرګندونې نه دي سوي. په دې کار سره به محکمه وتوانېږي د ورځپاڼې ایډیټوریل یا د سر مقالې کرښه بدله کړي او نوي مدیران ورته وټاکي. د زمان ورځپاڼې د مارچ د 15 منټې ګڼه چې تر نیول کېدو د مخه چاپ سوې خپله لومړنۍ پاڼه په تور رنګ کې چاپ کړې او داسې عنوان یې ورکړی دی. په ترکیه کې د چاپي رسنیو لپاره د شرم وړ ورځ. د مقدونی ولسمشر پر اروپایي اتحادیې انتقاد کړی چې د کډوالو د ستونزې په ختمولو کې پاتې راغلې ده. جورج ایوانوف تېره ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تر غونډې یوه ورځ د مخه په ویانا کې ویلي چې اوسمهال یې د سړې جګړې تر وختونو ډېرې داخلي پولې جوړې کړې دي. نوموړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پولو وضعیت د اروپا د بې پولې سیاست سره په خلاف کې وبله او وایي د کډوالو د ستونزو نه هواری د دې سبب سوی چې د دغې اتحادیې ډېری هیوادونه یو ځل بیا د بهرنیو پولو ارزونه وکړي. مقدونیا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه لري خو په دې وروستیو کې له یونان سره په خپله پوله اغزي لرونکي مزي غځولې دي. د مقدونیا چارواکي وایي د دغو مزو غځولو ته له دې کبله اړ وتي چې یونان خپلې خاورې ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نسي نیولی. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف دا هم ویلي چې د یونان پر پوله پناه غوښتونکي هڅه کوي چې مقدونیا ته د ننوتو لپاره له جعلي پاسپورټونو او نورو اسنادو کار واخلي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا د سوریه د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد پورې وتلو سیمه تېره ورځ ونیوله. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري وکړه چې د داعش ډله مجبور سوه دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سوه. د عراق لور ته د التنف سیمه لا هم د داعش ډلې په لاس کې ده. داعش د سوریه دغه سرحدي سیمه د 2015 کال په مې میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. او د امریکا فضایي ادارې ناسا ستورمزلی سکاټ کیلی چې نږدې یو کال یې په فضا کې تیر کړی اوس د عضلې او مفاصلو له دردونو شکایت کوي او وایي کله چې ناست وي یا پر لاره روان وي پوستکی یې دومره حساس سوی چې سوځي. نوموړی 5 کال وړاندې هم شپږ میاشتې په نړیوالې فضایي ادارې کې تیر کړی و خو د ده په خبره دومره د ستړیا او درد احساس یې نه درلود. دی وایي پوستکی یې له دې کبله ډېر حساس سوی چې په همدې موده کې یې له هېڅ شي سره تماس نه درلود. کیلی وایي اوس تر مځکې له فضا سره کولی سي شسازګاری ولري. د نوموړي قد د نورو ستورمزلو په څیر په فضا کې لوړ سوی و چې اندازه یې یو نیم انچ ته رسېده خو کله چې بیرته مځکې ته راکښته سو هغه یې بیرته له لاسه ورکړه. کیلي په دغه ماموریت کې د 340 ورځو په تیرولو سره په امریکا کې ریکارډ خپل کړ. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلام های دوباره من امید مرزبان و همکارم نسمت ساروان را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. شورای سرتاسری علمای افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواسته است تا حاضر به مذاکرات صلح با حکومت شوند. این شورا از گروه های مسلح خواسته است تا از روند مذاکرات حمایت کنند و اگر امنیت میخواهند از حمله بر غیر نظامیان و تاسیسات عامه دست بکشند. همچنان پیشنهاد شده که نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان برگزار شود که احتمالاً اشتراک کننده های نشست اعلام کنند که جنگ جاری در افغانستان نارواست. آیا این فتوا تأثیر روی جنگ در افغانستان خواهد گذاشت؟ یا اینکه جنگ افغانستان جنبه‌های سیاسی و منطقوی دارد. در همین موارد در همین برنامه زیر آسمان کبود صحبت خواهیم کرد.
بله زما سلامونم و منی لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان ول ټاکل شوی دی چې په راتلونکو دو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان په خپل منځ کې غونډه وکړي او ګمان کیږي چې دوی به په دواړو هیوادونو کې د جګړې خلاف فتوا صادره کړي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر دینی عالمانو پخوا په خپلو هیوادونو کې د جګړې خلاف فتواوې ورکړي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو دینی عالمان په ګډه په دواړو هیوادونو کې جګړه ناروا بولي. آیا د دوی فتوا به په سیمه کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکوي؟ آیا هغه ملایان او طالبان به د دوی پریکړه ومني چې اوس د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روا بولي؟ شاید ځینو په ذهن کې دا پوښتنه هم پیدا شي چې په سیمه کې په تیره بیا په افغانستان کې روانه جګړه د سیاسي او پوځي مشرانو د دریځونو نتیجه ده او که واقعا دینی او مذهبي او واقعا دا جګړه دینی او مذهبي جنبه نه لري. په دې او ځینو نورو موضوعاتو به په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. تاسو اوریدونکو ته به هم موقع درکړو چې ټلیفونونه وکړئ، نظرونه څرګند کړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
مهمانان ما در این برنامه هستند جناب مولوی عبدالظاهر حقانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان، و هم مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل. مهمانان برنامه به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید. جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، از شما شروع میکنیم. اندک بیشتر در رابطه با این نشست احتمالی علمای دینی افغانستان و پاکستان برای ما بگویند که چه زمان قرار است برگزار شود و آیا آمادگی ها برای نشست نهایی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله چې دا غرد مجلس به د پاکستان د علماو او د افغانستان د علماو کیږي او دا به ډیر مثمر وي او د دې لپاره آمادگی روانه ده. هغه غونډه چې د دواړو ملکونو مسلمانان ورته ډیر خوشبینه دي، هغه یوازې د علماو په یو غږ باندې आवाज ده چې په ملک کې دواړو ملکونو کې جګړه مشروعیت نه لري. یقینا دا دواړو ملکونه اسلامي ملکونه دي او دوی په علماو باندې ډیر عقیده ساتي. د علماو خبره، د علماو فتوا دا په ولس باندې ډیر تاثیر لري، خصوصا پاغ جنگیالو باندې چې هغه اوس په جګړه کې مبتلا دي، جګړه کوي. د دې غونډې لپاره دواړه حکومتونه هم ژمن دي او د دې لپاره دواړه حکومتونه عزم داده چې صلح د افغانستان او د پاکستان په ګټه ده، د دواړو منافع پکې خوندي کیږي او په افغانستان کې صلح دا د ټول نړۍ په ګټه ده. نو د علماو دغه غونډه به ان شاء الله چې د جنگ د خاتمه او د جنگ او د اختلاف او د جګړو ټغر بل د ملک ټول کې ولسونه همیشه پستوندو کې په مسایلو کې خپل علماو ته رجوع کوي او علماو باندې د دواړو ملکونه ولسونه ډېر اعتماد لري.
مولوی صاحب په دې کې خوشحال نشته، تاسو یاد د تاریخ یادونه هم کوي چې علما تاثیر لري په خلکو، خلک خبرو ته غوږ نیسي ځکه چې د دوی په لاس کې جماعتونه تقریبا په کنټرول کې دي، نو په دې خاطر هم په خلکو اغیز زیات دی. لیکن ویل کېږي چې د افغانستان جګړه او یا د سیمې جګړه چې ده، دا تر ډېره له دینی عالمانو سره ارتباط نه لري او د دوی له کنټروله وتلې ده، دا د پوځي او سیاسي مشرانو سره تړلې ده.
اصلا اوس خو هغه مسایل هم تقریبا په حال کېدو دي، د دواړو ملکونو سیاسي مسایل هم په حال کېدو دي او د دواړو ملکونو حکومتونه هم د دې لپاره پوره په اخلاص قدم اخلي او پورته کوي لګیا دي، د دې لپاره زمینه برابرېږي چې عملي صلح راشي. نو حکومتونه هم ژمن دي او ځینې خلک د علماو فتوی ته هم منتظر دي، حتی په جنگي لیکو کې هم د دې علماو شاګردان ستاسو د علماو نه درسونه ویلې دي. نو د خپل د استاد په فتوا باندې به ډیر مثبت اغیز وکړي. دا جګړه عقیدوي اړخ هم لري او البته په دې کې سیاسي او استخباراتي جګړه او د اقتصادي جګړه به هم وي، خو تقریبا په 50% پکې عقیدوي مسله ډیره ګرمه او دومره یعنی تاثیر کړی ده چې حتی ډیر خلک په همدې عقیده دي چې علما دې په دې کې پریکړه وکړي، علما څه نه وایي، علما دې خپل نظر وړاندې کړي، دا جګړه مشروعیت لري نه لري، نو موږ به خپله وسله کیدو. موږ ته چې څومره معلومات ده عقیدوي اړخ پکې ډیر رول لري او اکثره پلاران هم بیا خپل اولادونو ته دا وایي چې ستا امر خراب ده، ستا دا ژوند چې په دې ځای کې تیریږي ټوپک دې په لاس کې دا ناروا ده، نو هغه هم د دې احساس کوي. دا ملکونه همیشه ډیر زیات د مذهبي دغه پیروان دي. یو خبره دا ده چې صحیح ده په دې کې به استخباراتي دغه وي، خو د علماونه استفاده کړې ده او د دغه دینی عنوان نه استفاده کړې ده. که دا دینی عنوان متفق شو، علما متفق شول، نو هغه استخباراتي دغه ته بیا څومره خلک توجه نه کوي، علما به انشاءالله مخکې یو خلک ولسونه به ورپسې. دا به دواړو ملکونو دپاره یو لوی افتخار او ویاړ وي چې دواړو ملکونو علما سره په اتفاق باندې د دې مسلې ته د پای ټکی کیږي او بیا دا مسله د دوی په افتخار باندې تمامه شي.
تشکر جناب مولوی صاحب ظاهر حقانی. همچنان مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل را در استودیو با خود داریم. حقانی صاحب شما هم خوش آمدین به استودیو. همین سوال تقریبا از شما هم مطرح میخوایم بکنم، اگر باور دارین که جنگ افغانستان یک جنگ دینی و مذهبی نیست و ریشه اصلیش برمیگرده به بازی‌های سیاسی و استخباراتی، پس در چنین وضعیت چگونه علمای دینی دو کشور میتونن با هم بشینن و در رابطه با جنگ و حل فصل ای درگیری ها صحبت بکنن و در نهایت صحبتایشان نتیجه هم داشته باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و همکارانتان و تمام شنونده های رادیوی صدای آزادی، تمام کافه ملت که این صدا را میشنود، به همه ایشان سلام. جنگ افغانستان دو طرفه هست، یعنی دو بخش داره. بعضی از افراد هستند که آنها به اساس عقیده در افغانستان جنگ میکنند، بر سبب یک تعداد ملاهایی که شکار استخبارات منطقه شدند، به صداهای آنها اینها لبیک گفته و در افغانستان می جنگند. و طرف دویمش که است که او جنگ استخباراتی است، استخبارات منطقه نمی خواهد که افغانستان آرام باشد، ملت افغانستان آرام باشد، مسلمانان افغانستان آرام باشد. بالاخره بعد از کوشش های این که فتواهای خارج از مرز علیه ملت افغانستان، علیه مسلمانان افغانستان صادر شدند، علمای افغانستان بعد از اینکه بسیار به خشم آمدند، جواب دندان شکن فتواهای کشورهای خارج و علمایی که تحت تصرف استخبارات منطقه قرار داشتند آنها را دادند. و خوشبین هستیم که بعد از این استخبارات منطقه باید بفهمند که جنگ در افغانستان به منافع و منفعت آنها نیست و این واقعیت شاید درک کرده باشد. بعد از این که کوشش ها و چیزی تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خصوصا رئیس جمهور و رئیس هیئت اجرائیه، که آنها تلاش کردند که استخبارات منطقه و کشورها و حکومت‌های منطقه را به وادار ساختند که در افغانستان باید صلح بیاید، یک گام نیک و قدم نیک هست و امیدوار هستیم که بعد از این در افغانستان یک صلح دائمی بیاید. به همین اساس نشستی که بین علمای افغانستان و پاکستان می شود خوشبین هستیم، به خاطر که آن عده افرادی که به اساس یک عقیده می جنگیدن آنها می فهمن بعد از اعلان مشاور ارشد امور امنیتی رئیس جمهور پاکستان که اعلان کرد از حمایت گروه های مخالفی که در افغانستان می جنگن جنگ می کنن، بر اساس او حمایت علنی خود اعلان کردن که بله ما از اینها حمایت می کنیم، به اینها ما جای دادیم، به اینها ما سهولت های طبی را فراهم کردیم، خانه ها را دادیم، و حال بعد از فتوای این علما مشترکن آنها اسلحه خود بر زمین میمانند و میفهمند که جنگ جنگ استخباراتی بود در افغانستان و ما سهو کردیم. بر این اساس در طول تاریخ دین مبین اسلام هر وقتی که تجمع علما شده بر یک اساس، بر یک فتوا، بر یک جایی که تجمع کردن، به هر معضله‌ای که صورت گرفته به خاطر آن تجمع کردن فتوا دادن، ملت مسلمان تمام جهان آن فتوای علما را لبیک گفته. بس در این وقت، در این وقت حساس که فعلا هست، ما چندین بار چندین سال قبل در وقت جلال مآب جناب رئیس جمهور کرزی صدا کرده بودیم که علمای افغانستان و پاکستان بشینن با هم و توافق بکنن، در این اساس یک جواز شرعی را پیدا بکنند که آیا جنگ در افغانستان. ما در آن وقت صدا کرده بودیم که ما در پاکستان امن می خواهیم، نه تنها در افغانستان، ما در تمام منطقه امن می خواهیم. در آنجا هم صدای ما می بود و حالیم صدای ما همین هست که ما نمی خواهیم که در خانه ما آتش در بگیره، نمی خواهیم که در خانه دیگر آتش در بگیره، می خواهیم که در صلح، در آرامی، در فضای برادری و اخوت با هم دیگر پیش برویم. بر همین اساس این نشست بسیار مهم هست و توقعات تمام مسلمان ها خصوصا از علمای افغانستان همین هست که انشاءالله با یک توافق بسیار زیبا و خوش انشاءالله میرسیم و مردم ملتی که هم ملت کشور پاکستان هست هم ملت افغانستان که از این آتش بسیار ضربه دیدن بخیر و عافیت با امر پروردگار نجات یابن.
در زیات مننه قدر من اوریدن کو تحصیل آزادی رادیو ترشناس من لاندی خبرونه اوری په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پرتبات خبري کو زموږ ملمانه دي د افغانستان د علما او شورا غړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی او د کابل د علما او شورا رئیس مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی. تاسو کولی شئ له لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون له لارې زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ. همداراز د سکایپ پته په یاد لري، رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمېرې هم له لاندې خبرتیا وروسته اعلانوو.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، نشست احتمالی علمای دینی افغانستان و پاکستان و احتمال صدور فتوای بر ضد جنگ در افغانستان هست. حالا نوبت شما شنونده عزیز است که با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین در این مورد، و اگر از مهمانای ما سوال دارین هم بپرسین. جناب مولوی عبدالظاهر حقانی عضو شورای سراسری علمای افغانستان و مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در استودیو با ما هستند. شماره های تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755، و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین صدایتان راحت و صافتر میشنویم. آدرس اسکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. همین حالا شنونده از طریق اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام دوباره دارم آقای مرزبان به شما و میمانای محترم شنونده عزیز.
خوش آمدین آقای هاشم سرشک.
تشکر. ما یک سوال دارم از میمانای محترم. سوال و مناشی از امو درد است که تقریبا به طول عمر ما در افغانستان جنگ بوده 40 سال و 40 چند سالی که ما عمر داریم و شاید یک گپ بسیار اساسی هستیم در زندگی خود، چیزایی که در یوتیوب مطالعه میکنیم تا می اکنونه که به می اندازه رسیدیم. یک نکته بسیار جالب وجود داره که وصل میشه به بحث امروز ما و شما. هر دولتی که در افغانستان آمده، از دولت داوود خان تا دولت های دست نشانده که از 50 وقت بعد دولت دست نشانده شوروی تا اکنون تا طالب آمد و تا تنظیم ها آمد و تا طالب ها، خواهیم مرحله از این رو بخوانیم، هر کدام این نظام های سیاسی از علما و از فتوای علما استفاده کردن. کلگی شاهد هستن که از فتوای علما. آیا ما از میمانای محترم سوال معنی است که با در نظر گرفتن این می نکته چگونه می تانیم یک تعریف علمی عقیدهی ارائه بکنیم که باعث جلب نظر همه کسایی که درگیر قضاهای افغانستان هستن شود و موازی با می تعریف دنیا هم متوجه شوند که در افغانستان یک خونریزی وجود داره، به این فریاد باید گوش داده شود و جواب ده شود، مردم مسئولیت و صلاحیت خود را بفهمند و خود علما دلسوزانه تر عمل بکنند. چگونه می تانیم به این مرحله برسیم؟ قاطع تر و علمی تر اگر عمل بکنیم در این مورد.
تشکر جناب سرشتم. حتما مهمانان عزیز سوال شما را یادداشت کردن، پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه از طریق تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علی سلام جان فخیله،
سلامت و سیمه ربانی کوی ځان معرفي کوي او خبري وکي یا پښتنه مطرح کوي.
مننه یو شهزاد لا جان مینوال د هلمند ولایت نه دالي ول سوالي تاسو زه پالي کیما
مهرباني کوي عبدالله جان.
ما په نظر دا رسیدي خبرې شي روان دي. دا ما په نظر چې دا ځینې ادم ما ځین مولانا سره کښینی خود به خود سره کښینی دا رسیدي خبرې شي. ما په نظر دا به ډېر شي سره په افغانستان کښې به راشي هم راځي او په دا چه نه راځي چې دوی د بل مملکتو اشرف غني صاحب د بل مملکتو ته ولاړ د بل مملکتو سره په افغانستان کښې سوله راولي. هغه هېڅکله که پاکستان که امریکا هغه هېڅکله نه غواړي چې موږ په افغانستان کښې سوله راولي. هغه پاکستان کوي که پاکستان که امریکا
بله سیس. من انستاس نظر واوری دل شو بله اوریدون که لروزان معرفی که ای آزادی رادیو ده.
سلامونه احترامات در رادیو کارمندان و درنو ملمانو مولی صاحب عبدالبصیر حقانی و مولی عبدالمولی صاحب اولاندی کوم
سلامت
شنی میراد سیزا داوس جلالن در طالبان و پسد که ولای و سغیم باشه. ما تقریبا پاکستان هم ندلی دلی نوری و کارمی نده کری داده دی پوس علماء دی حق و تمالیزی دا خبر ما ته وکړي چې مثلا د قرآن و دا حدیث و له نگاه څخه چې دا جګړه د امریکایانو په راتګ اوس دلته ده مفسد حکومت چې اوس دا دلته ولاړ ده او مثلا هر کوم دغه څه کېږي د مسلمان حکومت
بله شرعي حدود. صحیح ده، تاسې وایئ چې دا جګړه روا ده او که ناروا ده تاسو ته به ځواب ووایئ. او دا چې ته وایې ته پاکستان ته نه یې تللی، نن دې په یوه راپور کې ویل شوي دي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز چې ښه یې تاسو پیژنئ، له ده له قوله ویل شوي چې د قبایلي سیمو مدرسې د تروریستانو او سختدریزو روزنځایونه دي. دی وایي چې له کله چې امریکا په افغانستان کې حمله وکړه او طالبان وتښتېدل، دوی په وزیرستان کې په ځانګړي ډول مدرسې جوړې کړې او په دې مدرسو کې خلکو ته دیني زده کړې نه ورکولې بلکې تروریستي زده کړې ورکولې. دا زده کړې ورکولې چې څه ډول ماینونه کیږي، څه ډول بمونه جوړ کړي، څه ډول انتحاري حملې وکړي.
و همین مقام برجسته پاکستانی ایره هم گفته که رهبرای طالبا در پاکستان زندگی میکنن، خانواده هایشان اونجا است، فرزندانشان به مکتب میرن. شاید اگر خود شما به پاکستان رهبرایتان رفتن
بل اوریدون که بلرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
السلام علیکم،
مهربانی کوی صاحب.
یال محمد خیر پایم ده پروان نماری کنی ولدا
خوش آمدید. خیر خواه،
مهربانی.
دور از زما خو نظر داده دا علما په دې صلح کې ډیر غټ رول لري، ځکه خو یو خبره بله ده چې دې علما خپل هغه د لاسه ورکړی دی، ځکه بله جګړه چې اوس افغانستان کې د عروس او د افغانستان هغه کې ټول دا علما چې اوس کوم طالبانو کې دي که څه په دولت کې دي دا یو ځای وو. اوس چې دغه امریکا چې راغله نیم یوې خوا ته نیم بلې خوا د دو علما اوس ځکه خپل هغه د لاسه ورکړی دی. زما دا نظر و.
صحیح ده، ډېره مننه تاسو ته به زموږ درانه مېلمانه ځواب ووایي. ور به شو مېلمنو ته لومړی پوښتنه
جناب
سرش صاحب.
بله، سوال سرش صاحب از لندن. جناب مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی اگر لطف کرده پاسخ بدین، رئیس شورای علمای کابل.
سلام بر سرش صاحب که سوال خوب را کردن. از لندن برادری عزیز، این یک امر قاطع و روشن هست که در طول تاریخ حکومت ها از علما استفاده کردند، استخبارات منطقه از علما استفاده کردند، ولیکن فعلا در افغانستان علما الحمدلله اینها به سازش ها و چالش های استخبارات منطقه فهمیدن، هوشیارانه قدم ماندن به خاطر نجات ملت افغانستان، به خاطر نجات جغرافیای افغانستان از همه چیزها تیر شدن، به هیچ چیز لبیک نگفته، بلکه برای نجات افغانستان، برای ملت افغانستان لبیک گفته و صدای خود بلند کرده. قسمی که شما هم شاهد هستین و تمام جهانیان شاهد است که علمای کابل در طول تاریخ افتخار کردن که هیچ کس نتوانسته بودن در طول تاریخ کرده باشد، و این افتخاراتی را که اینها کردن، چی از حمایت از نیروهای امنیتی بود، چی دفاع مستقلانه افغانستان بود، چی رد فتواهای خارج از مرز بودن، بسیاری موارد دیگر که شما هم شاهد اینها هستین. می فهمم که انشالله از این بعد علما به طرف مثبت می روند با ملت خود یک جا، و سابق هم که شکار دشمن شده بودند یا شکار استخبارات منطقه شده بودند، یک تعداد شده بودند، همه ایشان نشده بودند، و فعلا هم الحمدلله به طرف مثبت می رویم و انتظار اجر می کشیم که یک روشنی مثبت و قوی تر می آید انشاءالله.
صاحب سلامت و سیم مننه. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، تاسی کدی بل اوریدون که تصواب ویست دیوی چه تاسی پتا اساس ویست چه جگره یا دیده پا وینا جهاد روانه دی پا افغانستان کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا خو مونږ په بار بار خپل ولس ته، دنیا والو ته، همسایه ملکونو ته ښکاره کړې ده، او دا مو اعلان کړی چې په افغانستان کې جګړه دا روا خو بالکل مشروعیت خو نه لري، خو بالکل د اسلام او د افغانستان په ګټه هم نه ده، یعنی هیڅ ګټه په افغانستان کې نه لري غیر د بدبختیو نه، ځکه چې نن وګورو چې دا ټوپک مل په چا، دا ټوپک مرمۍ زما په لاس کې، دا ټوپک چې ده چې زه جهاد غږ کوم دا په چا استعمالیږي، او څوک وژنمه؟ هغه چې زه وژنمه هغه څوک ده؟ هغه مسلمان ده. که ته پولیس وژنې هم د مسلمان اولاد ده، یا به دې تره زوی، یا به دې اکا زوی، یا ماما زوی، یا به دې د کلي سړی پیژنې، پلار هم پیژنې، دیم پیژنې چې مسلمان بچی ده، او خبر هم مې ترې چې هغه مونځونه کوي، د الله د دین پابند ده، د عوامرو پابند ده، کفر به وخت ترې نه ده صادر شوی. نو د مسلمان وژنه اسلام خو د دې رد کوي، او اسلام دا ناروا ګڼل ده. نو اصلا کې باید من پدی پویشو
ادعای ایشون که زنگ زده بودی بوده که حکومتی که در افغانستان هست دست نشانده است تو حضور امریکایی ها در اینجا سبب از این میشه که ما بدانیم جهاد بکنیم به گفته خود شما. پاسخ شما به این دقیقا چه هست؟ به همی پیش، به همی دید و به همی مفکوره؟
اصلا حضور در امریکایانو دا پا پاکستان که همشتا، حضور در امریکایانو پا سعودی که همشتا، حضور د امریکایانو په ټول اسلامي ملکونو کې شته. نو اول دی دا دغه پاکستان ملک ولسونه دی پورته چې هلته علما دي په حکومت کې شامل دي، مدرسې دي، هغوی دي د خپل د حکومت په خلاف د غږ پورته کړي. هلته امریکایانو حضور ده، د امریکایانو حضور هیڅ یو بانه ده، د امریکایانو حضور نه و. په افغانستان کې هم جګړه روانه وه او وسلې په غاړه ایښې وه، مجاهد او عالم او طالب سره جنگیدل. نو هلته خو امریکا حضور نه و، خو په دې باید ښه پوه شو چې دغه جګړه دا دغه لپاره نه ده، د اسلام په خاطر نه ده، د مسلمان په وژنه باندې ډیر وعیدات راغلي دي قرآن کریم کې، احادیثو نبویو کې قرآن کریم وعیدات ذکر کوي، چا چې مسلمان وژنه، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. دا پنځه وعیدات. مؤمن تعریف هم زمونږ پیغمبر سم کړی ده چې من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله. سو کی زمون بشان مونږ کی زمون قبله ته مخ کی زمون هغه حلاله خوري، دا هغه مسلمان چې الله په امان کیلا نو مسلمان تعریف هم شوره چې سو کلمه وای دا مسلمان ده نو د مسلمان وجنه سرنګي مورته جهاد وایو الله د مسلمان وجنه ناروا کړي تو ته جهاد وای آیا دا تحلیل لما حرام الله الله چې حرام کړي هغه ته حلال ک دا انسان کفر ته نه جی کوي دا د کفر خطر ده چې ایمان زایل شي دې ته مونږ جهاد هیڅ کله نه شو ویلای دا د اغیارو او د اسلام د دشمنانو د فائدې لپاره جګړه ده نو په دې خاطر مونږ دې ورور ته وایو چې دا چا چې تا ته ټوپک په لاس درکړی څوک یې تمویلی مشران چې چېرته ناست دي او چېرته چې تدابیر جوړېږي بارود او دارنګې تربیت نظامی کوم ځای نه کیږي هلته هم د امریکایانو اډې دي دا افغانستان کې طالبانو حکومت چې دلته حاکم و دا د کوم خوانه ختم شو د چې کوم اړام دي پاکستانیانو ورکړه ورته او لاغې تیارې پورته کړي او دا بمبار کړي په افغانستان باندې نو هلته اوس هماغه بیرته تا ته ټوپک درکي وای ورته په افغانستان کې جهاد دولته امریکا راغلی نو خو امریکا خو هلته هم ده امریکا خبره نه ده د امریکا حضور مسله نشته په افغانستان کې دا جګړه دې لپاره نه ده جګړه صرف د دې لپاره ده چې امریکا پاکستان خپل امتیاز غواړي پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل د قبضې لاندې وساتي او د ده د خوښې حکومت په افغانستان کې ده هغه څه چې پاکستان منافع په خطر وي هغه باید په افغانستان کې دغه نه شي یعنی عملي نه شي نو هغه خپل منافع په نظر کې تر هغه پورې موته جنګوي او ټوپک یې په لاس راکړی او علما یې دې لپاره استخدام کړي چې فتوی ورکړي چې افغانستان کې امریکا راغلې ده نو دا اصلا جګړه نه ده او مشروعیت نه لري د دې جګړې مشروعیت مسلمان وژنه پولیس د مسلمان اردو د مسلمان او حکومت د مسلمان او پارلمان د مسلمان مامور د مسلمان ولس د مسلمان قومي مشر د مسلمان دا عالم دلته مونځ کوي وای دا وژنه دا وژنه دا او دلته مدرسه جوړوي وای دا وژنه دا عمل کړه قومي مشر دلته خپل وطن کې خپل وطن ته خدمت کوي نو دا ټول د اغیار او د سیدی باید موږ د دې ښکار نه شو خپل وطن ته په میړانه او په اخلاص کار وکړو سره یو شو متحد شو او نور د اغیارو په فتواګانو باندې ونه غولېږو دا زمونږ پیغام ده ټولو هغه کسان ته چې سلای په لاس کې له سلای راخیستي
کور ودان اوس په بیا اورېدونکو ته د ټېلیفون شمېرې اعلان کړو 0909 203 1540 او یا هم 0 800 225 555 د سکایپ پته هم په یاد لري radio.azadi اوریدونکو د ټلیفون لاله لري لرو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم
السلام خوش آمدین به برنامه
قاری محمد زاین هستم از رادیو شما
خوش آمدین قاری صاحب بفرمایید
سلامت باشید این مولوی صاحبای که از طریق رادیو شما میگن که جنگ عقیدایی نیست این فتوای زغلط است و یا علمای خود فرخته است فتوای خود به دولت صدا میکنند این جنگ که در افغانستان وجود دارد جنگ عقیدوی است و کافر و یهود و نصارا سر افغانستان تجاوز کردند این جنگ عقیدوی است و فتوای جایی که
قابل تشکر تشکر قاری صاحب نعیم
بله توهین ما کوي توهین صحیح کار نه ده خپل نظر څرګندول صحیح خپل پښتنه کول صحیح لیکن هیڅوک م توهینوي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم السلام بله مهرباني کوي لکم ځای خبري کوي مهربانی کوي یو څه ژر او وخت کم لرو لنډې خبرې وکړي یا پوښتنه وکړي متاسفانه چې تلفون مو قطع شو له وخت استفاده و نه کړه
بله هر قدر زودتر موضوع گفتنی تان را مطرح بکنین همان قدر زودتر امکان داره که ما بشنویم حالا شنونده روی خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایید روی اسکایپ هستن بله بفرمایید سلام علیکم
مهربانی کوئ صاحب یو څه ژر لطفا خبری وکئ د سکایپ له لارې خو آواز واضح راځي که تاسو خبری وکئ متاسفانه
وخت مشکلات تخنیکی هست
تلفون ته باور شو د تلفون له لارې اوریدونکو منتظر دی مهربانی
سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
نه و نشدی دوی هم خیر ور بشو بیرته ملمنو تا عوردون که تا باید تو شیبی و روز تا نوبت ور کن مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی و پشتنه البته که هر مولوی صاحب ور تا جواب وایست مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی یا مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی اغا لپروان سخدی و عوردون که پشتنه و اغا داو چه وی دینی عالمان په دو ډلو ویشل شوي دي. دوی په وینا وایي یوه ډله د دولت د وسلوالو مخالفانو حمایت کوي، یوه ډله هم د اوسني حکومت. نو کله چې دوی په منځ کې دا اختلاف وي، نو څنګه کېدای شي چې د دینی عالمانو خبرو ته د هغه خلک چې جنګ کوي غوږ ونیسي او د هغوی په خبرو باندې عمل وکړي؟ هر یو چې غواړي په دې اړه تبصره وکړي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا واقعیت ده چې مونږه خطا او غلطي دا د انسان سر لازم او ملزوم ده. خطا به کیږي، خطا په دې وطن کې ډېرې شوې دي، د سیاسي مشرانو نه به هم شوي، علماو نه به هم شوي. خو علماو همیشه لپاره ډېرې قرباني نسبت د نورو نه ورکړي په دې وطن د ساتنې دپاره، د وطن د حمایت دپاره. علما ژوندي د خاورو لاندې شوي، سترګې پلستر شوي، وژلې شوي دي. نو اصلا دا ده چې خطا او غلطي غیر د انبیاو نه، نو سیس او انسان هم د دې معصوم نه، مجتهدین خطا شوي. مونږ به دومره ووایو چې علماو ته په صحیح معنو کې به البته خدمت په دې ملک کې نه شوی که علما مونږ خپل کړي وای، که علما دلته په دې ملک ساتل شي وای، دوی لپاره زمینه د کار او خدمت مسایل دا به د بل د منافع او کار کېدل نه. لکه څرنګه چې مونږ ګورو، یوازې علما نه، ډیر خلک د دې منافع او لپاره کار شي، د وطن خراب کړی دی، وطن برباد کړی. اصلي عاملین د دې علماو نه مخکې، د طالبانو جګړې نه مخکې دلته جګړې شوې دي، افغانستان وران شوی ده. هلته خو طالب او عالم په دغه شکل نه و چې یوازې دغه د جنگ دغه دته متوجه کېده، یا د جنگ هغه صف یوازې دی و. نو هلته خو نور ډلې هم وې، مخکې د کمونستان دوره تېره شوې، مظالمې کړي دي. نو یوازې مونږ عالم نه و چې هر سړی د خپل د خطا نه راتیریږي مونږ ته او راځي دې خاورې ته، مونږ یې باید استقبال کړو، مونږ باید تیر نه تیر شو. هر چا چې که د سر یې رانیسو چې چا نه غلطیا نه شوې، هغه محاکمه شي او پوښتنه ترې نه وشي. زمونږ سیاستدانان هم په څو څو ډلو ویشل شوي دي. نو دې دپاره مونږ درې غږ کوو چې یووالی وشي، ولسونه هم دې حمایه وکړي. دولت لکه څرنګه چې اوس دې دپاره قدم پورته کړی ده، دا نیک قدم ده، دا د افغانستان د ثبات قدم ده، د افغانستان د بدبختیو نه د نجات قدم ده. مونږ دا ستایو، باید دغه کار وشي چې علما سره متحد شي، یو کار چې مثبت یې به یې وستایو. دا نه چې مونږه رد یې کړو، صلح ممکنه ده، ممکناتو نه الله پرې مامور ګرځولي یو. هر شي نه ابان انشاءالله مونږ مامور ګرځولي، هغه ممکنه ده، دا به راځي انشاءالله. دا ټول امیدواري به د ولس دا په ځای کېږي او په دې ملک کې به امن او صلح حاکم کېږي. نو هغه ورور نظما دغه دا ده چې
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی. مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، در این مورد نظر شما را هم می‌خوام بپرسم. جناب عبدالبصیر حقانی، اویی که طالبا دیده شده که در موارد زیاد، حتی مثالش در همین برنامه لحظه پیش داشتیم، با پخش این نظریه که شما فتوای خود را با دلار می‌فروشین، کوشش می‌کنن که جنگجوهای خود را تقویت بکنن و کوشش بکنن که از نظریات شما اون را دور نگاه بکنن. پاسخ شما به این خانای رهبرای طالبا و یا افرادی که چنین باور دارن چی هست؟
ببینین، قسمی که برادر محمد نعیم البته سوال کرد، قاری محمد نعیم، یکی علما هست، یکی مفتیان اعظام هست، یکی ملایا هست، یکی قاریان هست. در افغانستان هر کسی که لنگی سفید سر کرد، چپن پوشید، ریش دراز ایلا کرد، به اونمو عالم خطاب شده. علما هیچ وقت خود نفروخته، نه سودا کرده، نه به دلار، نه به افغانی، نه به کلدار. اول که توی تهمت کردی بالای ما، به کدام اساس، به کدام ثبوت، به کدام اسنادی که تهمت کردی؟ و کسی که بالای یک مسلمان تهمت میکند، باید از دیدگاه شرع مبین اسلام او صد دوره قاضی ور بزند، باید ایر صد دوره قاضی بزند که تهمت بالای ما کرد. با کدام اساس، با کدام اسناد، با کدام ثبوت ما فتوای خود فروختیم؟ یک موضوع. موضوع دویم که مفتیان هست، فتوا دادن حق هر کس نیست که پشت محراب استاد شود فتوا بده، مثل که قاری داد. در طول تاریخ تجمع علما فتوای یکجا شدن باعث خیر و برکت نجات مسلمان ها شده و حال هم ما به خوشبین هستیم که علمای پاکستان و افغانستان آنها با هم بشیند به خاطر نجات هر دو ملت، به خاطر نجات جغرافیای هر دو حدود خاکهایشان کار بکند و یک فتوای روشن و واضح را برای ملت ها ارائه بکند تا ملت ها از او پیروی بکند. امروز که ما میبینیم در افغانستان کسای فتوا میتن مثل که قبلا آنها هیچ نی معلومات داره، نی آگاهی داره، نی از دین داره. ببینین در پیش ما امی فعلا یک حدیث روبرو پیش ما مانده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت الدم المسلم للزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجلا مسلما. یعنی برای خداوند متعال بسیار بدتر هست که دنیا همه زائل شو از بین برود ولیکن یک مسلمان را کس دیگر مسلمان قتل نکنه. امروز با یک نام و دیگر نام ببینین از این که جرم کلان کجا هست که یکی در زیرش خواب است او میگوید اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول و دبالایش کار را گرفته علال میکنه و دو میگه الله اکبر الله اکبر. در کدام دین، در کدام قرآن، در کدام حدیث، در کدام فتوا، با کدام اساس امروز کی امریکایی را کشته؟ امروز خو که میبینیم افغان کشته میشه، امروز که میبینیم مسلمان کشته میشه، امروز که میبینیم طفل معصوم مسلمان دو پاره میشه. آیا این جهاد ای با کدام اساس جهاد شد؟ ای با کدام اساس، از کدام جای فتوا را بیرون کردن کشیدن که ای را جواز میته؟ زنها معصوم زن ببینیم که عزت افغان ها زن هست، سر زن، سر ناموس خود افغان ها سر خود میته. امروز ببینید در آن قریجاتی که جنگ جریان داره در نصف شب زنها معصوم اطفال در بغل خود گرفته و فرار میکنه از دست مرمی. یه به کدام اساس شد؟ با کدام؟ البته جنگی که در افغانستان قرار دارد جنگ منفعت کشورهای خارج هست، استخبارات خارج است، استخبارات منطقه در جواز میته، بنام امها کار میکرد. نی در افغانستان که علما هستند نی از کسی دلار گرفته و نی با کسی فتوای خود سودا میکنیم و نی از کسی دلار میگیریم به خاطر اینکه دین ما بگیریم محو کنیم. همه کسایی که صدا را میکنن میگیم که اول دین مطالعه کنین، قرآن مطالعه کنین. درباره جهاد برای سه چیز میه: حفاظت ناموس مسلمان ها، حفاظت جغرافیای مسلمان ها و سومی که جهاد از خود تعریف دارد. جهاد میگه در ذات خود اصول نوشته کرده جهاد یک عمل قبیح است در ذات خود ولیکن حسن لغیره است. کتاب اصول که مطالعه کند اصول شاشی چی میگه؟ حسن لغیره به خاطر ازی حسن است که اعلای کلمت الله میه. آن در افغانستان در کدام جای اعلای کلمت الله را آوردن؟ در پاکستان در کدام اعلای کلمت الله آمده؟ نه خو اعلای کلمت الله آمده بلکه از نام اعلای کلمت الله استفاده کردند. دزد و قتل و قتال و وحشت و بربریت در همه جا یا فخش کردن هر کسی کی را میکنه. اگر ما باشم ولو که ما باشم منام یک کسی را نمیگرم، مشخص با یک کسی دست نمیگرم، بلکه امروز ار دو ملت افغانستان و پاکستان که با هم نشسته بودن، با هم قرابت داشتن، دوستی داشتن، از نام این کلمه آن گروه هایی که از استخبارات منطقه، از استخبارات یهود و نصارا هستن، آنها در بینشان این تفریقه را ایجاد کرده تا امروز هر طرف بمونه مسلمان است، با آنها هیچ بانه نمانده. ای برادرای ما که معلومات نداره، اینها به دوش خود امروز نقشه جنگ بر قسمی است که او را ما از طریق رادیو نمیتونیم که بگویم. ای کاش برادرام برای ما نزدیک می بود که ما برشان میگفتیم که نقشه جنگ امروز در هلمند به چه قسم پیاده میشه، امروز در روزگان به چه قسم پیاده میشه و چه قسم نقشه را استخبارات منطقه جور کرده. آیا خبر هستین از این معلومات؟ خب ای کاش که اینها نزدیک می بودن. کمی درک بکنین، قرآن مطالعه بکنین، حدیث مطالعه بکنین، فقه را مطالعه بکنین، اصولی را مطالعه بکنین، بعد از او بگوین که این ملای فروخته شده است و این ملای دالار است، فلان است، فلان است. فتواها را که این تو مردم به نام قاری، آیا این قاری باشد یا نباشد، از کدام مدرسه فارغ است، کدام جای سند داره، فقط نام خود قاری ملا و مولایی میگیرد.
مولوی صاحب سلامت و سی سلامت و سی کور
بادم.
مولوی صاحب عبدالظاهر رقانی، د افغانستان دینی عالمانو پخوا هم کم یاد وی دی ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې هم د افغانستان دینی عالمانو له پاکستانی عالمانو غوښتي ول چې په ګډه به غونډه کوي او د تروریزم په ارتباط او د تشدد په ارتباط به خبرې کوي، لیکن هغه وخت پاکستانی دینی عالمان حاضر نه شول چې له افغان دینی عالمانو سره یو ځای غونډه وکړي او په دې موضوع خبرې وکړي. اوس څه فکر کوي چې اوس ولې پاکستانی دینی عالمان حاضر شوي دي چې په دې موضوع خبرې وکړي؟ آیا په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ جهاد بالو اوس یې نظر بدل شوی دی، اوس یې جهاد نه بولي، که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا الته د حکومت اعظم بدلو، حکومت دا غوښتل چې جګړه د دوام وکړي او د پاکستان حکومت بلکې ټول حکومت نه خو ایسای ادارې الته دا جګړه غوښته چې دوام وکړي. نو چون د ایسای ادارې په پاکستان باندې ډیره حاکمه ده، نو علماو په دې خاطر نشو کولای د پاکستان چې هغه کینی د افغانستان د علماو سره، او هغه علما اکثرا الته هم یعنی د دې لپاره استعمالېدل، استخدامېدل چې په افغانستان کې بد فتی ورکی. نو دا مشکل و الته. اوس د حکومت اراده بدله شوې ده، حکومت هم دا غواړي، دواړه حکومتونه غواړي چې صلح راشي، امن راشي. نو علماو د پاره اوس دا ډېره ښه زمینه برابره ده چې باید په دې کې قوي ګام پورته کړي او خدمت وکړي د دواړو ولسونو لپاره، تر څو د دواړو ملکونو دوستي او ورورولي او خوت لکه څنګه چې مخکې وو هغه بیرته اعاده شي او دا مشکلاتونه له منځه لاړ شي. نو دا اراده د حکومت پورې تعلق لري. یوازې علما که څومره خواري وکړي چې د حکومتونو ارادې نه وي، د ولسونو ارادې نه وي، نو هغه نتیجه نه ورکوي. اوس دلته اراده د دواړو حکومتونو انشاءالله د دې خواته ده چې په افغانستان کې صلح راشي او دا صلح دوامدار وي، د هغې منافع پکې دي. زه همدومره وایم چې هغه وخت علماو د دې لپاره چې د پاکستان د حکومت اراده د جنگ وه، د ایسای اراده د جنگ وه، او هغه خامخا د ایسای تر اثر او تاثیر لاندې ول نه شو کولای چې په دې کې قدم پورته کړي. بله خبره از ما لنډه خبر دادم، محترم قاری صاحب محمد نعیم ترکه مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی خبره وکړله. اصلا زه دې ورونه پوښتنه کوم، زه دا وایم چې دا کوم اصلحه چې تا ته چا په لاس در کړي او څوک دې تمویلوي، دلته هلته هغه ملک هغه حکومت څنګه حکومت ده، د هغې حکومت مشروعیت د دې حکومت په وړاندې، دلته اسلامیت، هلته اسلامیت، او دلته دینداری، هلته دینداری، دا حکومتونه سره لږ مقایسه کړو نو په دې پوهیږو چې دا وسله چا راکړې ده. نو اول هلته دغه ټول هغه څه چې دی وایي شته، او تاسو یقین وکړئ چې وخت به دا بیا دې ته راځي چې زه غولېدلی وم، زه تیروتی وم چې ما د خپل ورور مسلمان په خلاف وسله استعمالوله، ټوپک مې استعمالو. دا وخت را روان ده، ډېر افسوس دا کوو چې زموږ علما باید نور تیر نه وځي او باید د خپل وطن د آبادۍ لپاره د خپل ولس سره او د خپل حکومت سره ودرېږي، په میړانه ودرېږي، په اخلاص ودرېږي، تر څو د دغه معصوم اولادونو بېچاره او بېګناه مسلمانان د وژنې نه بچ شي.
مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیا اورېدونکو ته ورشو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري یا نظر. اورېدونکی د ټلیفون په لاین کې دی، مهرباني.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
مننه متیول عابد زبل له تشاجي له ثاني نه سازر په تماس کې ما.
مهرباني عابد صاحب.
مننه. اول پښتنه ویله مولایانو صاحبانو دا غري جهاد مطلقاً د فساد مقابل کې جواز لري. هي نن په دې افغانستان کې فساد نشته، بل د غيات ان انفر خفافا وثقالا. قرآن شریف آیاتونه ته وګوره، د دې کفار په مقابل کې د دې مرتدین او د دې مشرکین او د دې منافقین باندې جهاد فرض عین دی، نه روښه د کشنان ټول ولاړ دی.
سید څنګه د نظر تاسو شنو دي؟ تاسو نظر واورئ شو مولوی صاحبان د جواب درکې. خیر، مختر دې نور اوریدونکو ته ورشو. ام دې پښتنې ته دې قسم په دې موضوع باندې دوړو ملمنو نظر څرګند کړو، خو به هم کله نظر څرګند کی.
بله، خیلی مختصر جناب عبدالبصیر حقانی مولوی صاحب بفرمایئ.
خ مچولا جان اورورا، زستا سره منم، لیکن اصول دی دین اغه دلی کلی دی چې کله یو حکومت کې فساد وی او فساد شتون ولري او ډیر ظالم او جابر حکومت هم وي. حدیث لیکلی دی او دغه رنګ دی اصول دین لیکلی دی کچیرته دیغه په مقابل کې بدیل نوي نو بیا دی دیغه حکومت نه هم تابعداری وسی. من نن په افغانستان کې د منو چې فساد ستا په اداراتو کې فساد ستا، مالی فساد ستا، اداري فساد ستا، اخلاقی فساد ستا، لیکن په هغه اوج باندې چې په نور ملکونو کې شتون لري په افغانستان کې دا شتون نه لري. دا د سرمنو چې د چا په حق کې ظلم کیږي، دا د سرمنو چې فساد کیږي، اما د دې حکومت بدیل هغه وخت به ډیر زیات لوی جرم وي چې د سلګونه مسلمانانو د زرګونه مسلمانانو وینې تویږي، لکه نن د زرګونه مسلمانانو د سلګونه مسلمانانو د سیاسرو د ماشومانو وینې تویږي. اما بدیل څه شی راغلی ده په مقابل کې؟ هیڅ بدیل نشته. دا مانم د سره صرف فساد په مقابل کې جهاد شته، اما جهاد په څو قسمه دی. جهاد له نفس سره افضل جهاد، هغه له نفس سره افضل جهاد چې دی هغه له نفس سره دی. باید چې موږ او تاسې نن د جامعې د اصلاح، د فساد د اصلاح په خاطر باندې بله لار لري چې هغه موږ د دعوت له لارې نه خپل کورونه اصلاح کوو، موږ خپل ورونه اصلاح کوو او لارې ته راولو. او په دې نه کې چې موږ ټوپک راواخلو، فساد دی، خلک مړه کړو، لبینې ویسو په جومات کې، په مانځه باندې خلک مړه کړو، د قرآن په مابین کې مین کې دورای وړو خلک پې باندې ووژنو، په جنازه کې خلک مړه کړو، دا خو خپله فساد سو چې موږ یې نن کوو. نو څنګه د فساد په مقابل کې جهاد سو؟ آیا جهاد د فساد په مقابل کې دې قسم دی چې خلک عبادت د الله کوي مړی کا وی وژنه؟ بأی ذنب قتلت، په ورځ د قیامت باندې دا آیت د څه شي لپاره دی؟ په کوم جرم باندې دې مړ کړه؟ الله ته به څه جواب وایي؟ وروره، ګرانه وروره، زدار سره منم، لیکن د جهاد تعریف زده کا، د جهاد اصول او پیژنه، کتابونه راواخله، اصول شاشی راواخله، اصول د فقه راواخله، اصول د حدیث راواخله، اصول د قران راواخله. اغه هر آیت لا نزان ته اصول دی، ځان ته لار ده. اغه وګوره پس لغنه بیا اراده وک، عزم وک چې زوس جهاد کوم. جهاد تنها د ټوپک معنی نه لري، سړی د ټوپک او اسلحه راواخله.
زنده باشین جناب مولوی صاحب عبدالبصیر اقانی. جناب مولوی صاحب عبدالظاهر اقانی، از شما هم خیلی مختصر میخوایم در این باره ابراز نظر بکنین، لطفا در یک دقیقه که وقت برنامه تمام است.
مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا لکه مخکی مولوی صاحب ذکر کړ، یقینا فساد بدانی چې سره اختطاف او پیسې ترین اخله، دیت جهاد وایت، یو سره وجنه د خپل شخصي منافع او د پاره، دا فساد نه چې سره ځان پورې بم تړي او عام مسلمانان وژلی کی، په سلهاو کورونه یتیمان پکې ژاړي، کونډې پکې ژاړي، بې وزله انسانان پکې ګاري ژاړي. هغه یو کس چې د کور ټول سرپرست و، هغه له منځه لاړ او هغه په شهادت ورسېد، او تا ځان پورې بم وتړ او انفجار دې ورک، مسلمانان دې مړه کړل، مسلمانان دې ووژل. نو فساد دا به فساد نه چې مثلا ته خپل پولیس او خپل اردو خپل حکومت بے ثباته کې خپل ملک ته غربت راولي، خپل ملک ته استثمار راولي، استعمار راولي، د بل په اشاره باندې جنگيږي. نو فساد د جهاد تعریف هغه احادیثو کې فقهاو تعریف کړی ده. د مسلمان سره جګړې ته څوک جهاد وایي دا کفر ده. دی د خپل ایمان تجدید کی، بیا د کلمه وایي، ایمان دې بیرته تازه کی، ځکه چې د مسلمان وژنه چې الله حرام ګرځوي دورته حلال ویلې. نو دا جهاد نه ده، بیا هم وایي دا فساد ده، دا د قدرت جګړه ده، دا د اقتدار جګړه ده. اوس اماغه امریکا ده، ته په قطر کې ورسره ناستې، ستا مشران تلته تمویلی هلته مصارف درکوي، همدغه پاکستان دا پیسې له کومه کوي چې تا ته درکوي، او ته د استحې پې اخلي. دا خو ښکاره ده چې په سلهاو ټوپکې دې خوا را روان دي، باروت را روان دي. دا د پاکستان حکومت چې تا درکوي، دی د څه لپاره درکوي؟ آیا دغه مشروعیت دی چې د اخلي ولته خپل مسلمان ورور وژنې؟ دا خو جهاد نه ده. هیڅ کلم څوک دانش ثابتولی، یو جزیه د فقه نه ثابتولی چې مسلمان وژنې ته جهاد وایي. او جهاد د فساد په خلاف لکه مخکې مولوی صاحب ویلي، فقهاو ذکر کړي، دعوت لاره ده، د ټوپک راخیستل. هیڅ یو فقیه او عالم نه لیکلي چې ته فساد موجود وي، اداري فساد وي، مساحت ته اخلاقي فساد وي، چې کفر به واه نه وي، او په هغه ځای کې مسلمان محفوظ وي، مسلمان په حفاظت کې وي. نو هلته د جهاد او بل شاعر د دین مقدسات جهاد د دین الته خلق منزونه کی الته د الله عبادت کیږي په هغه ملک کی جهاد مشروعیت د توری جهاد د ټوپک جهاد مشروعیت نه لري دعوت لار ده او راځي چې دعوت لار خپل کوم ټول باندې بیا ده غږ ده په ټول علما باندې ټول طلباء باندې ټول د امارت په دغه باندې ملګرو باندې څومره چې ټوپک راخسته تیروتی دي چې دا جهاد د اماغه د غیارو په فتو باندې تیروتی دي خپل ټوپک د پزما کیری او د خپل د وطن د صوبات د پاره په دې وطن نو رحم وکي دا وطن د آباد کی او د دې وطن د سوکالی د پاره مکتب هم خراب شو عزت هم لمنځلاړ مونږ په وینو په عزت باندې تجارت روان ده زمونږ په وطن تجارت روان ده او دا جهاد ده افسوس خبره ده چې دا جګړه دا فساد د پایقت کی او دا جګړه دا جهاد نه ده زمونږ د علما او مخکې فتوم دا ده وسم دا ده که هر څوک استدلال غواړي نو مونږ ورته په دې کې د فقها او اقوال د علما او اقوال ذکر کولی شو.
مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عضو شورای سراسری علمای افغانستان، از شما هم تشکر و همچنان از مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل که در این بحث شرکت کردین. از شنوندگان عزیز هم تشکر که در این برنامه از طریق تلفن و اسکایپ و فیسبوک تا حد سهم گرفتن. برنامه حالا به پایان میرسه. من امید مردمان همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 بشنوید. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را. برنامه زیر آسمان کبود هفته آینده روز شنبه در ساعت 3 باز هم با شما خواهد بود. حالا برنامه را